نو اوس په دغه انتخاباتو کې که امنیتی ستونزې شته شته ده، خو بیا هم خلک پوه شوي دي چې باید چاته رای ورکړي، څوک د خپل ولسمشر په توګه د واک په ګدۍ کېنی. که افغانان چېرته معمولي بېغورۍ څخه هم کار واخلي، نو شاید چې انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي، او په دویم پړاو کې به بیا هم همدغه منډې ترړې وي، ځکه چې اوس موږ تاسو ټول په دې پوهېږو چې امنیتي وزم ښه نه ده، او دغه پیسې چې یا دغه لګښت چې په دویمه پروسه باندې راځي هغه دې په یوه بله برخه کې ولګول
شي. شکر سالزه سبستانه هم دا پوښتنه ده، ولس ته څه په کار دي چې چا ته رای ورکړي تر څو انتخابات د دویم پړاو نه وژغورل شي؟
زه یو څه اندېښمن یم، هغه څه چې مناسب دی په ولایتونو په ولسوالۍ کې، زه یو اندېښنه چې د ولس په منځ کې د خپله زه چې ورلسه ګورم، ډېره ښه خبره دا وه چې باید کمپینران باید ډېر فصیح جرار او د ولس په منځ کې ډېر محبوب خلکو ته به دغه کمپین د په واک کې ورتلی شوي وي، ولې متاسفانه د کمپین برخې د ولسمشرانو دپاره ډېر کمزور خلکو په لاس کې پرېوتي دي، او دا کمپینرانو د کمزورتیا په وجه به خلک دوی ونشي کولی چې د خپل کاندید په وړاندې باندې سالم فکر وکړي.
نه، زما پوښتنه دا وه چې خلکو ته څه په کار دي چې څه وکړي چې انتخابات د دویم پړاو نه بچ شي؟
خلکو ته دا په کار ده چې په لوړ افغاني شهامت سره باید د رایو صندوقونو ته راشي، او هغه چا ته رایې ورکړي چې د راتلونکي دپاره د انتخاباتو پروسه دوهم پړاو ته لاړه نه شي، او هغه چا ته رایې ورکړي چې هغه په افغانستان کې د تیر یو سالم ښه تاریخ ولري، او زموږ خلکو ته په ډېرو ژبونو کې روښانه پاتې شوي واوسي.
ستاسو له دواړو څخه، له سالارزي صاحب څخه او خیبر ډګر څخه، ډېره مننه چې موږ سره په دې ګردي میز کې برخه واغسته او خپل نظرونه یې درنو اوریدونکو ته څرګند کړ.
ستاسو نام ډیره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکوو په دې اساس او شرایطو کې د انتخاباتو چې د افغانستان کې ډیره اهمه برخه ده، او په دې برخه کې زموږ مشوره او نظر واغسته.
مننه له تاسو او د ټولو اوریدونکو څخه. په دې هیله چې په افغانستان کې دویم پړاو انتخابات په بریالي توګه په لومړي پړاو کې سرته ورسیږي.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفری یم. په ازادۍ رادیوي مجله کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې له تکړه شاعرې ښکلا سبا سره مرکه اورئ. د کتابونو د سریزو په اړه بحث لرو. مورخ او لرغونپېژندونکی پروفیسر رسول باوري د خپلو آثارو او د تاریخ لیکنې د اصولو په اړه خبرې راته کوي. په سر کې د نور کلغون دی لینا شریفي او د اونۍ فرهنګي خبرونه.
په پکتیکا ولایت کې دوه نوې خبرونه لچاپره وته. په دغه ولایت کې تیر اونۍ د پکتیکا په نوم یو مجله او یو جریده چې شرنه نومیږي خپرې شوې. د پکتیکا مجلې مسؤل مدیر ښاغلی بشیر احمد دی، او د شرنه جریدې چلوونکی احمد ګل یوسفی دی. پکتیکا د افغانستان یو هغه ولایت دی چې مطبوعاتي او فرهنګي فعالیتونه پکې خورا محدود دي، او ډیر لږ شمیر ماشومان ښوونځیو ته د تلو امکانات لري. د افغانستان نامتو هنرمند فرهاد دریا انتخاباتو ته د خلکو د رابللو په مقصد کنسرتونه پیل کړي دي. د خپلو کنسرتونو لړۍ له جلال آباده پیل کړه، او په نورو ولایتونو کې هم د کنسرتونو د اجرا کولو پروګرام لري. فرهاد دریا په وروستیو کلونو کې ګڼې هیوادنۍ سندرې ویلي، او په هغو کې د خپل وطن خلک سولې، دوستۍ او اخوت ته بللي دي. ده ته د سولې د سفیر لقب هم ورکړ شوی دی. جاپان ویلی دی چې په بامیان کې د یو موزیم د جوړولو په کار کې له افغانستان سره همکاری ته تیار دی. په کابل کې د جاپان سفیر چې د خپل ماموریت د دورې په پای کې د ولسمشر له دویم مرستیال کریم خلیلی سره وکتل، وویل چې جاپان غواړي په بامیان کې د یو موزیم په جوړولو کې له افغان دولت سره مرسته وکړي.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر رسول باوري د تاریخ او لرغون پیژندنې متخصص دی، او په دې ساحو کې د ګڼو کتابونو مؤلف دی. په وروستیو ورځو کې د لرغوني افغانستان په نوم د ده یو نوی کتاب له چاپه راووت. دلته تاسې له پروفیسر باوري سره د همدې کتاب او هم د تاریخ لیکنې د ځینو اساساتو په اړه خبرې اورئ. شغلی باوری په دې ورستو ورځو کې ساس یو تحقیقي کتاب چې لرغونی افغانستان نومیږي له چاپه راووت. اول که ممکنه یې اوریدونکو ته د دې کتاب په څه کې معلومات ورکړي؟
زما دا کتاب د لرغونی افغانستان په نوم په حقیقت کې دا د یو شمېر مقالو ټولګه ده، او دا د دې اتو کلونو په ترڅ کې چې زه په بهر کې وم دا امکانات او سهولتونه ما پیدا کړل چې زه هم ځینې منابع ولټوم او هم دا فرصت ما ته و چې زه دا کتاب د لیکلو د مقالو په ډول باندې د دې مواد راټول کړم. د دې کتاب د پاڼو شمېر تر درو سو زیات دی، او پر بیلابیلو موضوعاتو دی، په زیاته پیمانه د افغانستان په لرغونو سیمو باندې لیکل شوی دی. هغه وخت چې زه په افغانستان کې وم ځینې لرغوني سیمې تللی وم، محصلین مې بیولي وه، سپړنې مې کړي وې. د بېلګې په توګه ما په مرنجان تپه کې محصلین بیولي دي، هلته مې سپړنې کړي، یا مې په بګرام کې، او یا تر هغه پخوا په هډه کې او په نورو سیمو کې.
ښاغلی باوري، ځینې خلک په افغانستان کې په لیکل شویو اکثرو تاریخونو باندې یوه نیوکه کوي. دوی وایي چې دوی د تاریخ لیکنې چې کومه میتودولوژي ده، د تاریخ لیکنې چې کوم علمي ساینسي اصول دي، هغه چندان نه مراته یي. مثلا که د یو شخصیت پیسې کې، نو که دا شخصیت دوی خوشي، نو ټول هغه الفاظ چې تعریف ته په درد خوري هغه به استعمالوي. یو بیطرفي نه پکې مراته یي، له پیښو نه نوې معنا نه اخلي، انتقادي نظر پکې نه یي. دغه اعتراضونو سره څنګه تاسو موافق یاست، او که نه د دغو مشکلاتو په بیان کې مبالغه کیږي؟
یو شمېر کسانو دغسې اثار لیکلي د تاریخ تر نوم لاندې چې هغه تاریخي ارزښت نه لري.
ولې نه لري؟ یعنی مطالب دقیق نه دي رانقل کړي، او که د یو مورخ په صفت له هغونه کوم معنا کوم مفهوم نه دی اخیستی.
تاریخ لیکنه خپل ځان ته اصول او معیارونه لري. اول که د تاریخ تعریف ته دقت وکړو، نو هغه خپله موږ ته دا ښیي چې تاریخ باید څنګه ولیکل سي. زمان او مکان او د پیش واقعي حالت، دا درې هغه فکتورونه دي چې تاریخ او د تاریخ متن جوړوي. په تاریخي لیکنه کې هوب او بغض قطعا جواز نه لري چې ځای سي. مورخ حق نه لري چې ولیکي چې متاسفانه، مورخ حق نه لري چې ولیکي چې خوشبختانه، ولو که هغه پیښه دی خوشاله کوي او یا هغه پیښه دی غمجنوي.
دا خو تنه د سبک خبره سو چې آیا غیر له سبک انتقاد دا کیږي چې فرزن په افغانستان کې که یو څوک مورخ ته اتل ښکاره سوی دی، د ته اتلی، نو ټولې مثبتې خبرې ورپورې تړلې دي او په غیر انتقاد نه دی کړی، حال دا چې انسان طبعا د کمزورو قوي اړخونو مجموعه ده. آیا دغه نقد تاسې منئ؟
ولې نه، هره پیښه او واقعه باید په هغه شکل چې وه منعکسه سي. د دې لپاره اسناد پکار دي، او اسناد خپل ځان ته د ارزونې او د ارزیابۍ شیوه او میتود لري. که موږ یو مکتوب په خپل واک کې ولرو او هغه مکتوب وکاروو د یوه پیښې د ثبوت لپاره، دا معنا نه لري چې ګویا دا موږ تاریخ مستند کړي. موږ د مخه تر دې چې هغه مکتوب د دې پیښې لپاره د ثبوت لپاره وکاروو، باید اول هغه مکتوب ارزیابي کړو.
ښاغلی باوري، ځینې خلک یو انتقاد کوي په اکثر افغاني مورخینو، وایي دوی ممکن پیش را واخلی او په صداقت سره هم را واخلی، مستند هم را واخلی، خو دغه پیش یو روح لري، دا پیش یو تجربه لري راتلونکو نسلونو ته. نو کچیری مورخ د نثر تشتنی، نو هغه له پیشونه معنا را اوچتولی سي، او هغه پټه معنا چې په متن کې نغښته ده، په حادثې کې نغښته ده، د یو شخصیت په ژوند کې نغښته ده، وای افغاني مورخان چې دي تر ډېره حده پورې دغه کار نه کوي، یا توجه نه ده ورته کړې. د پخوانو زمانو د مورخانو غوندې چې پیښې به ټکي په ټکي لیکلې، لیکن له پیښو یې معناوې نه راخیستې. نو دوی وایي چې اکثره وخت دغه تاریخونه چې دي د سبا ورځې لپاره د مشال حیثیت نه سي پیدا کولی. آیا دغه ستونزه د افغانستان په تاریخ لیکنه کې شته؟
که موږ دې ته پام کوو چې دغه پیښه چې وسوله، د دې پیښې په نتیجه کې څه راووتل او موږ دغه څه استفاده وکړو، دا نو بیا تاریخ نه دی، دا بیا ټولنپوهنه ده.
وایي د پرون ورځې پیښې د سبا ورځې لپاره موږ ته لاره راښیي. نو دا که صرف پیښې یي، نو موږ په عادي ژوند کې هم پیښې لرو. دا د تاریخ د فلسفې موضوع سو البته. نو بیا تاریخ موږ ته څه په درد خوري؟
د تاریخ په درد خوړل خو لکه تاسو چې اشاره وکړه، دا دقیقه ده چې هغه مو د پرون ورځې زده کړه ده چې راتلونکي ته موږ ته لارښوونه کوي. خو دا لارښوونه په دا ترتیب نه ده چې موږ ډایرکټ خلکو ته یا مورخ ډایرکټ خلکو ته هغه څه ووایي چې د استنباط کړی دي، بلکې د دغه تاریخي پیښو تدوین او وډنه باید داسې جوړ شي چې حقایق حقایق منعکس سي تر څو لوستونکي او هغه کاروونکي د دې کتاب په دې پوه سي چې په دغه پیښه کې یا په دغه مهال کې دا واقعه اشتباه سوې ده او دا واقعه د دې هیواد په ګټه سوې ده. موږ په مجموع کې دوه ډوله میتودونه لرو د تاریخ د فلسفې په برخه کې، چې یو موږ تبیینی تاریخ لرو، هغه چې د پیښو بیان کوي چې دا پیښه څنګه وسوله او څه وخت وسوله، په کوم ځای کې وسوله، یا یو د پیښو تحصیلي برخه ده چې موږ د دې څخه حاصل څه ترلاسه کړی دي. خو اوس مورخین په دې باور دي چې دغه تحصیلي برخه جامع شناسي ته ورکوي، چې جامع شناسي یا ټولنپوهنه باید پر دې کار وکړي چې د دغه پیښو په پایله کې څه منځته راغله، ټولنې ته خطرونه متوجه سول او که ګټې ورته راغلې.
مثلا انګریزانو په هند کې حکومت جوړ کړو، شرقي هند کمپنۍ راغله، ورو ورو بیا انګریزانو هند ونیو. دې نتایج لرل که یو څوک د هند تاریخ لیکي انګریزان په هند کې، نو هغه به د نتایجو ته اشاره نه کوي. فرضاً له انګریزانو سره اورګاډي راغلل، دا نتیجه ده له انګریزانو سره نوی معارف راغی، له انګریزانو سره د هند واړه واړه سلطنتونه په واحد حکومت بدل شول او امنیت بهتره سو، پوست سیستم ډېر اصلي سو. دا نتایج دي د دې حکومت د دې پیښې. آیا مارخ دا باید ذکر نه کړي؟ تا په نظر
په واقعیت کې خدای اصلا نتایج نه دي، دا په خپله یوه پیښه ده.
کله چې انګریزان راغلي دي، د انګریزانو دغه البته ما مثبت موارد بیان کړل، فرضاً ممکن منفي موارد دي، ځینې خلک وایي منفي موارد دا دي چې انګریزانو د دوی هغه محلي صنعت چې وو، لاسي صنایع وو، د هندیانو د خپل نساجي صنعت د انکشاف په وجه هغه صنایع وځپل، ډېر خلک یې وزګار کړل، د هند منابع یې یوړې انګلستان ته، دا به منفي اړخونه وي. آیا دغه اړخونه په هر حال که انګریزان هند ته نوی راغلی هغه عامل نه وی، نو دغه حوادث به نور نه پېښېدل، دغه حالات به نه راتلل، نو تبا نتایج دي، یعنی د یوه علت معلول دي. آیا مارخ به دغه نه ذکر کړي؟
ما خو ویل چې دغه چې تاسو اوس هغه ته اشاره وکړل چې دغه پیښه چې انګریزان راغله دا مثبت اړخونه هم لري منفي اړخونه هم لري، مورخ حق نه لري چې وایي د دې پیښې مثبت اړخ د دې پیښې منفي اړخ. دی فقط دا باید یاد کړي چې دا پیښه وسوه په دغه وخت کې اورګاډي پرانستل، دې حق نه لري چې دې اورګاډي پرانستل د چا په ګټه.
استاد باوري، فرضاً انګریزانو بلوچستان ته اورګاډي تیر کړي شلمې پیړۍ په وایلو کې، دوی لدینا خپل نظامی مقاصد هم لرل. آیا مارخ نسی ویلی چې دغه کار د برتانوي هند اردو په ګټه و؟ دا نسی ویلی
مورخ، دا نسی ویلی چې دا د چا په ګټه، ولی مورخ دا ویلی چې دا خط په دغه تاریخ او په دغه نیټه باندې بلوچستان ته ورسېدی. دا بیا د ټولنپوهانو کار دی چې هغه بیا د مثبت او منفي اړخونه ولټي. خو د مورخ وظیفه او دنده دا ده چې هغه پیښې چې واقع سوي دي دغه څخه اغمازمونه کړي، چې نه دي واقع سوي هغه رانه ولي، او هغه چې سوي دي په هغو کې هوب او بغز ته ځای ورنه کړي. د مثال په توګه تاسو ویل که انګریزان نه وای راغلي په هند کې به دا انکشاف نه وای سوی. خو انګریزان ډېرو ځایونو ته نه دي تللي، ولې دا انکشافات سوي دي؟
سې پښتنه به مې دای چې تاسو د لرغوني افغانستان له اثر پرته د تاریخ په ساحه کې څومره څېړنې کړي دي، څومره کتابونه لیکلي دي، چاپ نه چاپ ټول څومره دي؟
زما تر اوسه یو شی کتابونه خپره شوي دي، چاپ شوي دي، چې زیات شمېر یې د کابل پوهنتون د محصلینو دپاره ما لیکلي دي او کابل پوهنتون د خاص خپره شوي دي، او په دا وروستیو کې تر نه کتابونو نه عنوان کتابونو پورې بهرنۍ موسسو او ځینو ادارو، مثلا د افغانستان ملي موزیم یا د سپک موسسې یا مثلا د جرمني د کلتوري وجې ټولنې دخوا، د ځینو موسسو او ټولنو دخوا خپره شوي دي.
او اوس په کوم اثر کار کوي؟
دا اوس خو زه د یوې ژباړې په ټولګه بوخت یم چې موزیم د افغانستان ملي موزیم وعده کړې ده چې دا به چاپي خپروي وي، او هغه عنوان یې دی لرغونې نړۍ.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دلتا تاسی د پکتیا د غرنی ولایت په یو کلی کې له استوګنی تکړه شاعری ښکلا سبا سره د ټلیفوني مرکه اوریدو ته رابولو. ښکلا سبا خور، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اول خو درته وایي چې دغه ښکلا سبا دی خپل نوم دی که مستعار نوم دی؟
ښکلا سبا چې نوم دی هغه مې خپل نوم نه دی، شاعرانه نوم دی.
ښکلا سبا څومره وخت کېږي چې شعر وایي؟ په ده دومره وخت دي څومره شیرونه ویلی دي؟
یو نیم کال کې چې زه شیر لیکم هغه هم داسې کله کې چې اته کې کله کې وایي شاید څوک نه چې زه نه پوښتنه وکړم او ما سره په شیرونه مې تقریبا یو سل پنځوس کرسي
دا دی وویل چې ستاسې په کلي کې ستاسې په سیمه کې بل څوک شاعری نه کوي نو معمولا خو په ټولنه کې یو کلچر یي یو عادت یي یو رسم یي بیا نور خلک هم هغې خواته مخه وکړي نو که درته ووایم او سوال وکړم چې څنګه د شعر ته پام سو ولې د شروع پې وکړه
همدا رسنۍ دي همدا چپیزې رسنۍ غږیزې رسنۍ دي همدا د ادب برخه کې کار دی چې موږ هم دې ته هڅولي یو او دا اورېدل و دا لوستل و چې زه موږ ستا د شعر لیکم دا ومنئ چې زه په شعر کې ولیکم زه څوک نه لرم چې هغه ورته وړاندې کړم او ما ته یې وګورې زما نیمګړتیاوې راوښیي په ګوته کې
شعرونه دې کله چاپ کړي دي په غونډو کې دې ویلي دي څنګه دا کار دې هېڅ نه دی کړی
نه راځم تر څو وګورم چې شعرونه مې لا چاپ کړي نه دي او استاد صاحب غوښتنه کړې ښاغلي عالمګل صاحب چې دلته کومه مېرمنو کتاب چاپېږي او غواړو ستا شعر په کتاب کو
په کابل کې
بله کابل کې او کوم شول هغه کې به زما شعرونه چاپ کړي شي په کابل کې د مېرمنو ادبي بهیر راغی چې هر اونۍ د ټلیفون له لارې برخه اخلم خو تر اوسه داسې مخامخ ګډون نه دی پکې کړی پلان لرم چې
یعنی مطلب دا دی چې ته د موبایل له لارې مېرمن ادبي بهیر ته ټلیفون کوې په کابل کې خپل شعر ور اورې او ته باندې او شعر نه سي اورېدې نو دغه یو حالت دی
او bale
دغه ډېر خلک دا وایي چې لنډې د پښتو تر ټولو شایسته شاعري ده او دا به هم وایي چې لنډې معمولا خځې وایي نو په دې سب باندې تر ټولو ښه شعرونه خځو ویلې دي څنګه ته هم دا باور لرې نه لرې لنډې سره د تعلق څنګه دی
چرته داسې څوک خدمه وکړي چې سره مینه ولري بیا زه یو نیم باید خپل وایم نو هغه افسوس کوي وایي کاشکې موږ هم شاعر وای او داسې یو څومره کلی ولا کتاب چې لیکلې ما ګوره تاسو شاعر یې خو تاسو ځانین خدای نه شي تاسو یو لنډۍ ولې پیدا شعر دی خو زه دومره وایم چې زه چې د لنډۍ سره مینه لرم دومره دا شعر سره مینه لرم خپل شعر نو مثلا لنډۍ ډېر خوند راکوي او لنډۍ لرم لیکلې لنډۍ لرم
کوم لنډۍ به دې ووایې خپله چې خدای لیکلي
کلیواله لنډۍ به ووایم وایي زه دې د لاس په نښه تکړم که زه مینه یم په تا مینه یم لنډې ډېرې لرم
او کېدی سي چې اوس یو غزال یا آزاد نظم کلري اوریدونکو ته واوروي
وای نه کډور سترګو د مړې سر کې دی وای د ژوند هندارې ته تصویر د جانان نه ښکاروم حسنه ماته شي طاقت د دومره ډېرې ښکلا د دې ناتوان اتوان زرین زرګې کې ځای پکې نه د ښکارې دوی نه ما ورپسې وایي ډډه وهلې مې د زړه دیوال ته دا ستا په نام سترګې ولګېدې هندارې ستا د مخ تصویر ښکاروه نو ته دې ځان په ځان کې ولټوه چې ته په ځان کې یې کنه ځان کې او راشه دور لمبې لتا نه تاو کړم تلمر په وړانګو په دوه ځلوم تورې به ټول درنه چاپېره کړم درته ملګری به سپوږمې د ژوند کړم او ګرانه زما لپاره نن وګوره د اسمان هغه ستوری ډېر ښکلی دی شاید هغه ستا د مخې غلا کړې وي زما د زړه د تسلۍ په خاطر او جانان له ځانه راته ستوری جوړ دی ورته مې لاس په ځمکې نه رسېږي چېرته اسمان ستوري د ځمکې سیوري یو بل ته غاړه غټۍ نه دي شوي او نن ته پوهېږې چې ما څه کړي دي ما مې له ژوند څلور کرښې تاو دي په هره کرښه کې ستا نوم لیکم ځکه چې ستا په نامه ژوند تېروم
ډېر علي ښکلا سبا خور
مهرباني سلامت دی مننه
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اورئ
پخوانو متل کړي دی چې خوړه د لوشي لمخه خړل کیږي او خوشحال خټک فرمایلی دی چې کومه مینا چې په خال په زخه کیږي کې ګوري د شمخ لمخه کیږي په کاناډا کې یوې تازه څېړنې شوډلې ده چې د سیګریټو د قطیو د مخ شایست د دې سبب کیږي چې خلک د سیګریټو د لوګو یو تاوان هیر کی او سیګریټ په شونډو کې شته په دې اړه نور حال وشمه رشیدی راکې
د سیګریټو د قطۍ رنګ او ډیزاین هم هغه وسایل دي چې خلک غولولای او د غلط تصور ورکولای شي چې سیګریټ دومره ډیر توان هم نه لري لکه څنګه چې تبلیغات ورته کیږي. د فرانس پریس اجنس له راپور سره سم د کاناډا په واټرلو پانتون کې د شوي څېړنې مطابق یوازې ځینې تیریستونکي کلمې نه بلکې د قوطي رنګ او د قوطي ډیزاین هم کولی شي چې خلک سګریټو ته ور وبولي. په اکثر قوطیو باندې په انګلیسي ژبه باندې کلمې لکه رڼایي یا ملایم لیکل شوي دي چې خلک تیر باسي، او همدا وجه ده چې د نړۍ په څه باندې څلوېښتو ملکونو کې د سګریټو په قوطیو باندې د درنګه کلمو لیکل منع شوي دي. خود د واټرلو پانتون لخوا د تازه تر سره شوي څېړنې مطابق 80% خلک ګمان کوي چې په کمرنګه آسماني قوطي کې سګریټ به تر هغه سګریټو لږ مضر او ډیر په زړه پورې وي چې قوطۍ تیز رنګی آسماني دی. دغه راز ګڼ کسان ګمان کوي چې د سپین رنګه سمبول لرونکي قوطي سګریټ به تر هغه سګریټو بهتره وي چې د ایري رنګه سمبول په قوطیو کې دي. د دې څېړنې لیکوالو دا هم لیکلي دي چې د نړۍ په کابو 10% مرګونو کې د سګریټو لاس دی. دوی وړاندیز کوي چې حکومتونه باید د سګریټو د فابریکو مالکانو ته اجازه ورنکړي چې په ښکلو قوطیو او رنګه قوطیو کې سګریټ وپلوري، ځکه دغه ښکلي ډیزاینونه هم د ښکلو کلمو په څیر د خلکو په تیریستلو کې لاس لري.
په شلمه پیړۍ کې چې په پښتو ادب او افغانستان کې د کتابونو چاپ ته توجه زیاته شوه، په کتابونو باندې د سریزو لیکلو هم اهمیت پیدا کړ. د راډیوي ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی په سریزو خبرې کوي.
کله چې مونږ یو کتاب راخلو د دې په نیت راخلو چې متن ولولو، مګر کتاب یوازې متن نه دی، د متن تر څنګه ډیر نور شیان دي چې دا کتاب تر ما رسیږي. عنوان یوه برخه ده، هغه ډالۍ چې ځینې کتابونه باندې کیږي دا یوه برخه ده، د پښتو په وروستي مخ باندې چې لنډیز لیکل کیږي یا د لیکوال پیژندنه لیکل کیږي دا یوه برخه ده، حاشیه یوه برخه ده. نو د ژبپوهنې عالمان دوه شیان سره بیلوي، یو ټکست یا متن او یو پارا ټکست، هغه څه چې د متن تر څنګ دي یا تر متن ور اخوا دي. سریزه هم په همدغه پارا ټکست کې راځي. سریزه په غربي ادبیاتو کې د لیکوال لخوا لیکل کیږي، او دا هغه څه دي چې په یو ډول لستونکي په دې قانې کوي چې دغه کتاب په لستلو ارزي. د دې تر څنګ یو لړ نور لیکنې دي چې تقریز به وبولو، یعنی نور لیکوال د همدغه کتاب په اړه خپل نظریات څرګندوي او په یو ډول د کتاب لستونکي ته ورپېژني، ورمعرفي کوي، د لستونکي توجه دې کتاب ته راړي. عموما دغه سه تقریزونه په غربي ادبیاتو کې، په غربي کتابونو کې کم دي. خوشته
د په اول چاپ کې هم دي اثر،
د کې د چاپ اول چاپ کې هم وسی، او په وروستو چاپونو کې خو بیا بيخي کې د چې دي.
لې تاسو پرته له هغه یادښت چې ناشر لیکي نورو لیکنو ته اشاره کوي، د سریزي
د پیژندل شو لیکوالو لخوا د یو کتاب د معرفي د پاره، خصوصا د داس یو چا د کتاب د معرفي د پاره چې غلا نه پیژندل شوی، د یو څوکر خو لیکل دا یو رواج دی چې په غرب کې همشته او زموږ په ټولنه کې همشته. البته دغه سریز او تقریزونه یو ستونزه لري، هغه ستونزه دا ده چې دا لیکنې اکثره د لیکوال په غوښتنه یا کم لکمه د لیکوال په مننه کیږي. نو طبعا په دې شرایطو کې تقریزونه په حقیقت کې ستاینلیکونه دي. بریالی تقریز، بریالی سریزه هغه ده چې د کتاب د پاره د لوستونکو شوق راویښ کی، مګر د کتاب د محتوا په باره کې دومره څه ونه وایي چې د کتاب لوستلو نه سړی بېغمه کی. چې دا ستونزه په ځینو سریزو کې شته ده، ځینې لیکوال چې په کتابونو په متنونو باندې سریزې لیکي د خپلو دلایلو د اقامې دپاره د کتاب لنډیز راخلي، چې البته دغه کار د کتاب د لوستونکي دپاره یوه ستونزه ایجادوي، په دې معنا چې د سریزې په لوستو سره سړی د کتاب په باره کې یو وړاندینی قضاوت کوي، او دغه قضاوت د ده د مطالعې اخلال کوي.
سریزه طبعا یو وړاندینی قضاوت د لوستونکي مخ ته ژدی په هر حال، څنګه مدینه ځان خلاصول به څنګه کیږي؟
هغه قضاوت چې ورته اشاره کوم هغه دا ده چې کله که مونږ د سریزي پترس کې د کتاب د محتوا ډیره برخه فاش کو، نو لوستونکي مخکې د کتاب بول ولي پوي چې په دې کتاب کې څه دي، نو دا پاکت که کسی ده کسی سسپنس رانه ای او که علمی اثر ای نو لستون که شاید ده نامکمل استدلال پر نتیجه که ده سق ملاندینی خضاوتون ولری چه قضیه بند سمپون شی.
استاد مناله دا خوب افغانستان که چه کمی سریزی لیکل کیشی پا غو بندستاسی تبصره با جینی خلق بایی پا افغانستان که دیر وقت دا سریزی سراوار کهی گو کتاب تازه چاپ سوایی تو به سریز الولی فکر بکنی چه دا دی مخی هم لوسته دا جینی لوستون که دا خبر کهی دی لوستون کو پا دغا کرکت نکی تاسو شریک یاست
په جالب ډول دغه کار نوی نه دی په پخوانی روم کې اکثره داسې سریزې لیکل کېدلې چې د هر اثر دپاره کارېدلی شي یعنی چې یو څوک به بېکار شي یوه سریزه به یې ولیکله او که کومه ورځ به کوم اثر ورته په لاس ورغی چې سریزه به یې غوښتله ده به تیاره جوړه شوې سریزه ورته مخکې کېښودله نو دغه کار 2000 کاله پخوا په روم کې کېده زموږ په سریزو کې لبد مرغه دومره هم نه ده یعنی لیکوال خپل سریزه مخکې له مخکې نه ده لیکلې د سریزې لیکوال خپل افکار مخکې له مخکې نه دي تنظیم کړي مګر زموږ سریزې تر دغه حده تکراری دي او تر دغه حده یوازې د لیکنې د ستاینې دپاره راځي چې مونږ فکر کوو چې ټول سریزې سره یو شان دي.
استاد منلی ځینې خلک بیا یو بل شکایت کوي وایي په یو کتاب باندې ډېرې سریزې جن کتابونه داسې هم دي او دا کینل ولو فکر کوي چې یو څرانه مهم پات دي او کینل ولو نو تر کتاب سریز زیات سي په افغانستان کې کوم کتابونه چاپیږي تاسو دغه سیستم سره مخامخ سی بیاس
دا مشکل شته ډیر کتابونه داسې دي چې 3-4-5 سریز لري
نو تاسو وړاندې څه دی چې دومره ډیر دي نه
ز په خپل په دې عقیده يم چې کسریزه د لیکوال خپل لیکنه ای او په هغه کې لیکوال د خپل لیکنه پاړه زین لازمی معلومات لستون کې تور کی نو دا یو ښه کار دی مګر کسریزه د دې د پاره ای چې یو بل لیکوال دی د چا کار وستای او هغه د لستون کې فکر دی ته آماده کی چې دغه لیکوال اثر ولولي نو دا فکر کوم چې ډیر مثبت کار نه دی دا په دې معنی ده چې لیکوال په ځان په کافی اندازه باور نه لري او غواړي چې د بل لیکوال لنامه په ګټه اخیستلو خپل اثر لوستونکو ته وړاندې کی نامشروع کار نه دی مګر فکر کوم چې زمونږ د ادب د ودې سره مرسته نه کوي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه چې د کتاب نه وړاندې راځي او نور لیکلي په انګریزي کې ورته فورورډ وایي یا مخکینی خبرې وایي دا د بلچا خبرې دي په دې کې باید تر ډیره حده هڅه وشي چې یو څه په کتاب باندې ور اضافه کی په دې معنی چې لستونکې چې د دې وخت په ځان منی چې سریزه ولولي باید سریزه تر کتاب یو څه زیات ورکړي
استاد منلی په یو پولیسي داستان باندې تاسو و سریزه لیکلې و هغه یو مستقله مقاله هم و ان کله هغه کتاب سره نه وای هم په پولیسي داستانونو باندې ولیکنه و دا رنگ سریزه پیسې کې څه وایس چې خپل دې مستقلو مقالو اهمیت ولري
ما دا کار کړی او څو ځله مې کړی نو طبعا دا کار تحقیق کاری خواره په دې کې ګورم چې لستون کې دې ته نه هڅوم چې دا کتاب ولولي زه د دې کتاب د نثر تعریف نه کوم زه د دې کتاب د سسپنس تعریف نه کوم زه د دې کتاب د محتوا تعریف نه کوم مګر د دې کتاب په شاوخوا کې داسې مفاهیم لستون کې ته وړاندې کوم چې د کتاب په پوهیدلو کې لاغه سره مرسته کوي فکر کوم چې کسریزې په دغه ډول ولیکل شي نو دا به د کتاب ارزښت یو څه زیات کړي په دې معنا چې لستون کې به د کتاب تر څنګ یو بل څه هم ولولي
د تاسو له خبرو ما دا نتیجه واخیسته چې سریزه دې داسې نه لیکل کیږي چې د کتاب په متن باندې لوستونکی له یو ور مخکې قضاوت سره مخامخ کی او بل سریزه دې داسې نه لیکل کیږي چې د لیکوال د خوشالولو لپاره د غډیر تعریفونه یې پکې دا سمه ده چې داسې دې هم نه لیکل کیږي چې سړی باید کتاب لوستلو بیخي منصرف سي بابا دا خو نو کمزوری کتاب دی نام سمه ده
هغه سریزي چې زما خوښیږي هغه دغه خواص لري چې تاسو ورته اشاره وکړله ایټالویان سریزي ته لسلسا دل لیبرو یا د کتاب چکنی وایي کچېری چکنی په مساله پوره وي او خجول شوی وی نو هغه د کتاب د خورولو لپاره ډیر مرسته کوي. مگر کچیر دا چکنی د کتاب له محتوا سره برابر نه وي، د مرچو چکنی د حلوا سره برابر یو ځای کړي، نو کېدای شي په لوستونکو باندې بدولیږي.